خلو مسؤولین وای چی نن په یو کنفرانس کې د متشبسونو پر ستونزو خبرې وشوې. د خونی د مطبوعاتو مسؤول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې د وړو او متوسطو متشبسونو پر پیاوړتیا خبرې وشوې او د دغه کنفرانس ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې دي پر متشبسونو پانګونه وکړي.
دوی د موانعو په هکله خبرې وکړې چې د دغه دوو سکتورونو لوی موانع ناامني، د اداري فساد او د حکومت عدم همکاري یا مالی حمایت دی چې وړه او متوسط متشبسین سره مخامخ دي.
د شغلي پسرلي په خبره په دغه کنفرانس کې د ولسمشر د هغه حکم ملاتړ هم وشو چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو د طرز العمل په اړه کړی و. د هرات ولایت صنعتکاران وایي چې د برښنا د بیو لوړېدل به صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي سلاکار سیرو سلاف ازادي راډیو ته وویل چې د برښنا د بیو لوړېدل به د دې سبب شي چې صنعتي فابریکې به نور سیالي ونه کړای شي. د شغلي الاف په خبره په ټوله نړۍ کې حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوي برابروي، خو لکه څنګه چې ښایي دغه سیاسانتیاوي افغان صنعتکارانو ته نه دي برابرې شوي. تکل چوی د چیندن په کابل کې د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ خونو ترمنځ یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او سنوي خونی په بیان کې راغلی چې په دغه نندارتون کې به پاکستان جنسونه په شپیتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د یادونې وړ ده چې دا څلورم نندارتون دی چې د پاکستان خوا په افغانستان کې د خپلو مالونو د بازار موندنې په خاطر جوړیږي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 55 پوله، او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
له سباون کاکل نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز د انټرنیټ لارې کې چې لاسرسي ورته لري د ازادي رادیو خبرونه هم صاف اوریدلی شي. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. خو اوس به هم په پاکستان د پاکستان په بلوچستان کې د رسنیو وضعیت ته په یو راپور کې کتنه وکړو. پرون د می درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په کوټه کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په کوټه کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې پر رسنیو د فشار د زیاتېدو له مختلفو اړخونو بېلابېل راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شول. برکوال میخیل هم دې غونډې ته ورغلی و. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د کوټه په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهال پښې نشي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رسنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وی. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خبريږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا اعلامیې خبريږي.
پروپاګاندا ته وایي چې څوک بیان راکړي، یو سیاسي جماعت بیان راکړي یا سرکاري کسان یو بیان ورکړي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکړي، هغه چاپی جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتونه علاقې دي چې د عسکري پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویبپاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویبپاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نشي رابرسېره کولای که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نوي دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې هم ګډون کړی و. ښاغلي بړي چې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټرورسټ واقعات حکومت کوشش امن و امان په حواله باندې نه صرف د جرنلسټ خیال وساتي بلکې د کډ عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې سو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې ته یو یاداشت هم وړاندې سو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې شوې وې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، شرح لست.
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو له رادونه د افغانستان ولست خلکو کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري.
په آزاده توګه او د مسؤلیت په درک کولو وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاده توګه په چاپي، صوتي او تصویري بڼه نظر څرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملي یا خبرې یا فکر کې او ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې، موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي پیاوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومی اخلاق و تصدمه ورسی یا جامعه تا عمومی اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، در تا حتما ورته یو سم محدودیتونه پیدا کی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم رازو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژورنالیزم ژوند
درې کښه پولیس وژل شوې دي
تکار اوسېږي نه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
پوهنه آزادی راډیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي ملک زاده صاحب د ورستي پښتني په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چه د افغانستان اساسی قانون اتباعو تا اساسی حق پتوگا پر رسمیت پتوگا پیجندلی دی د افغانستان اساسی قانون دی سیمیز هیوادونو پا کچا دا اتباعو دا اساسی حقوقو دوار کری او لحقه سخملاتر پا برخه که بیسار اساسی قانون بلل شوه دی. دو نموری قانون دو دوام فصل او پسل رشته مماده که راغل ده چه آزادی ده هر انسان طبیع حق دی یا حق بلل کیگی. هیچ اگنشی کوله چه پراتا قانونی مجاواز پراتا سوک لده حق نمحروم کریم. همدار از د افغانستان اساسی قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونه پرته لاس پوری کړی او همدارنګه د افغانستان اساسی قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصفیه کړي رعایت کړي لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د ایوی فعال او مبارز میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نخې ویشتلو سیالۍ ترسره شوې دغه سیالۍ د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه د افغانستان د پنجګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نخو ویشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره څیرو ټاکل دي هرات کې یو څلوېښت کلن سړی پر څلور کلن نجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړی پر یوې څلور کلن نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یې یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلن د کندهار اوسیدونکی ده. پلاری په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې یې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یو لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په پنځلس کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نه وي رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کال وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په دوه لکه افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل دا نامزاد مې هېڅ نه پېژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته څوارلس کلنه وم چې ولاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه پنځلس کلنه سم، خدای ما ته یوه لور راکړه. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګې څوک یې تیل وي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند را وباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شوه درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې نجلۍ دې هم درس ووایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو، یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مرس و ماته په کندوز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شي د باندې نه سي وتلی. فرضاً یولسم صنف دشتارچي کې امر راکړي چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو دوه سوه نفر را روان و، یو به کافرې نارې وهلي، یو به شي، او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه. زما پارچه از ما ویشتم به د خوشایو ډکوه. خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت کې چې د پنځو اولادو مور سوی وم ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و، دوه زانګو وه، په پښو به مې تناتر و، دوی به مې زنګوله او ما به درس وایه. تا هغو چې دغسې به بیده سم سهار چې به مې لونځ وکړي به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دارالمعلمین داخل خدمت کې مې درس وایه.
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون وموند، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د ښوونځي مدیره وه. د وخت حکومت نوموړی کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه او هلته یې د همدې خلاف ورزۍ په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي، د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سرکونه یې جارو کړل او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه. بالاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ، دا وایي:
متاسفانه چې پنځم د جدي بیا زه گرفتاره کړم، زندان ته واچول. په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم، ما شپږ اولاده درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید عضوي سم، او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه به خپله یو آزادي خواه یو مجاهد سم. نو د هغه ځای څخه بیا وظیفتن کابل ته رالم. کابل کې نو بیا په دیارلس شپېته کې دلته یو تعداد مجاهدین دستگیر سو چې هغه موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون لپاره بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یو میرمن زنداني شي نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شو نو د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل، حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه هم چې د دشمن لاسته ورسي ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویلې چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلې دی، خدای نخواسته د بینه ولاړې، چې ماته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړي چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. ما د خلیا وروته ما چهارشنبه 15 بجې که زه خلاص سم بیا څه کوي؟ فقط چهارشنبه او کی بس دی او تا قوس غجرا او فرانس چی می بیا اس می بیا زه چالتو ولرم ول تخلاص سوي دغه چې تاسو نه پېژی زم د خدای تعالی خپل زور و دی ته وشو زه خلاص سم. زه چې کورترانه ما په دې صفه ما سره ناس از ما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیری سمونه یری زه دې نه جی سم دیونه پېژندلم. ما چې ژغو کې دې چې کړې هم لیدل چې اولادونه می ګردن او جوړ سی وی دی حالت یې سره کړ.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ل درینم کاله زندان ورسته میرمن کاکړ ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنو ته یې ګڼ خوندزي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوله د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شو او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ راتیوم کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دي جوړ کې دلکان د انجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسه جوړه کړه چې هغه بیا پسته چور سو او رښتیا ما ملالۍګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنري ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی وي. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دي. تا ویل دي چې دغه دې وبا وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه و تر لاس لاندې باید ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلیو بانډو ته لاړ سي کار وکړي. دیاجي راته ویل چې ته کار چې کوې خلاف د اسلام دی. بیا هغه و چې زه تعبید سم راړم استرالیا ته. همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانس و ته لیورم مکتب جوړ کړي، رادیو مې جوړه کړه. په استرالیا غربي کې مؤسسه یم د افغانان د اتحادیې. په استرالیا کې د پرت په ښار کې د مسلمانان د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودی مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې ښوونکی وه او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په وخت کې د ایټالیا څخه زه راغلم، بیا مې دا د امید مکتب مې افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان خود طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نسوه اطلاع ده دفترو ته، حتی ما چادریم نکول. ما شاگردان گرد الکوان و خو اینجون تا په کورو که کتابونه ورکول. باز اینجون سرون خریلی و بچگانا کالی آقستی و چه مکتب درسی. بیام یو کتاب خانگه که جوره کرده و اکسون و در افغانستان در پخوا آقا باد دیو اغلقه بله خواهد آقا اکسون و چه و تن تنگ ورانسوی و بیا چارا پور کرده و چه دی داس اکسون را وړي دی. او ځکه یو ورځ کتل چې دفتر کې 15 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه وای تا داس یو اتاق معلومه ما جوړ کړی دی. ما دا اکسون ګوره داس تا ته دا تاریخ وای چې اسلام مملکت داس یو خور غریب مملکت نه و، داس آباد و داس فرهنګ مند و دا دا او دا چې چا خراب کړی دی دا دشمن دی و پیژنه. دوی یو ساده کتابونه وکته مخه ماته را وړه ول داس کیږي چې موږ هم راس پفته کې یو ورځ مشتمه یو څه درس راکه. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي هلته به دوی د کتابونه وایله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په IRC دفتر کې مشاوره شوه، څلور کاله په ولسی جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه، په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراس په ورزګان کې د خپل کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس خوندزي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایتالیا، ناروی او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په میډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوی ده. نوموړی د خپلو ځینو میډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروی څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اته اتیام کال کې مې بیا د ظرفي جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالیا لوی جرګې زار شباب راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچا را کړی، دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پرتللي وو. یو لس ممالک اسلامي ممالک څخه ښځې دعوت شوې، وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست. او دا مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې. او دا د سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی وي ایوارډ دی. بلې، دا هم یو ایوارډ دی چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه ما ته را رسوي. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه.
د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه چارې.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا دل کل او خر ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او مل